د مشال ریډیو اردن کو مینا او سلامونه مې ومنه ز بشیر گواخیم او په دې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې غړي کې تاسو ته بیلابیل ریپورټونه وړاندې کوو. هله د تر اخره پر سره پات شي او اونۍ ز خبرونه نوې نړۍ هم د دې غړي برخه ده. نو هله د چاغه هم واره لمړی بال بوروال کاکړه د دې خبرونه
د مهم خبرونو سره ټکی. پاکستان تحریک انصاف وایي د انتخاباتو کمیشن یا په راتلونکو انتخاباتو کې د درېدو لپاره د مشر عمران خان په ګډون د 90% مشرتابه کاغذونه رد کړي. په شمالي وزیرستان کې د اوتمانځي جرګې مشران وایي له حکومتي او پوځي چارواکو سره تر مذاکراتو وروسته یې سړکونه پرانستي دي. او د اسرائیل او حماس ترمنځ د اکتوبر له 8 په روانه جګړه کې تر اوسه لږ تر لږه 15 خبري اعلان وژل شوی. اوس بشپړ خبرونه. پاکستان تحریک انصاف وایي د انتخاباتو کمیشن یا په راتلونکو عامو انتخاباتو کې د درېدو لپاره د مشر عمران خان په ګډون د 90% مشرتابه کاغذونه رد کړي دي. دا خبره د یاد ګوند لخوا د دسمبر پر 13 پر ایکس پاڼه په یو بیان کې شوی ده. د یاد ګوند مخکښ او د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر اسد قیصر هم پرون پادی اړه په یو ویډیو بیان کې ویلي چې دوی به د انتخاباتو کمیشن د دې پریکړې پر ضد عدالتونو ته ځي.
میرے سمیت پاکستان بھر کی تحریک انصاف کی لیڈرشپ کی
نن زما پشمول د تحریک انصاف د قیادت د نوملیکنی اسناد رد کړی شوی دی او د نواز شریف د وزیر اعظم جوړولو لپاره دا چالونه استعمال شوی دی. زه د پښتنه کوم چې دا فیصله به ولس کوي که یو څو کسان به په دفترونو کې کوي. مونږ به د دې په ضد عدالتونو ته ځو.
د انتخاباتو کمیشن د تحریک انصاف د مشرتابه کاغذونو ردیدو لامل پر هغوی رواني او شمیر مقدمې بللې دي. دا په داسې حال کې ده چې د فروری پراتمه په پاکستان کې عام انتخابات ترسره کیږي. په شمالي وزیرستان کې د اوتمانځي جرګې مشران وایي له حکومتي او پوځي چارواکو سره تر مذاکراتو وروسته یې د احتجاج په توګه تړلي سړکونه بیرته خلاص کړي دي. دا خبره د یادې جرګې ویاند مولانا بیت الله پرون له چارواکو سره تر خبرو وروسته په یو بیان کې کړې ده. د ویل د چارواکو لخوا د 40 بندیانو تر خوشي کېدو او د غوښتنو په اړه تر ډاډ وروسته یې د دسمبر له 6 د شمالي وزیرستان تړلي سړکونه خلاص کړي دي. خو نوموړي دا ونه ویل چې د کوم غوښتنو په اړه ډاډ ورکړل شوی او خوشي شوي بندیان پر څه په چمن کې د روان پرلت مشران وای د چمن دکاندارانو نن او د بلوچستان د پښتون میشتو سیمو دکانداران به سبا د یاد پرلت په ملاتړ کې کاربندیز کوي. دا خبره د یاد پرلت ویند او د چمن سوداګرو مشر صادق اڅکزی نن مشال رډیو ته وکړه. دویل د جمی پر دې اخنی سربیره به خپل احتجاج تر هغه وخت جاری ساتي چې غوښتنې نه منل شوي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې لازمي کېدو پر ضد د اکتوبر له 1 راهیسې په چمن کې د سیاسي ګوندونو سوداګرو او ځایي لغړې اتحاد لخوا پرلت روان دی. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډ خونه وایي د پاکستان په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو د راګیر پاتې سویو سلګونه کانټینرو د لیږد د اجازې لپاره هڅه کوي. د دې خونې یو مسؤل خانجان الکوزی پرون مشال رډیو ته وویل څه کم 1500 کانټینرونه لا هم په کراچۍ کې ایسار دي. دوی ویل 3500 کانټینرو ته اجازه ورکړل شوې ده څه پر لار دي او نور افغانستان ته رسیدلي دي. د اسرائیل او حماس ترمنځ د اکتوبر له 8 په روانه جګړه کې تر اوسه لږ تر لږه 15 خبري اعلان وژل شوی دی. دا خبره د انټرنیشنل پریس انسټیټیوټ په نامه ادارې د دسمبر پر 13 په یو بیان کې کړې ده. یادې ادارې تور پورې کړې چې د دې لامل د اسرائیل لخوا په غزه کې بېله شاوبت کتلو بېرحمه بریدونه دي. په بیان کې ویل شوی چې په غزه کې د خبري اعلانو په ګډون ولسي وګړي خوراک اوبو او درملو ته د کم لاسرسي له کبله بشری ناورین سره مخامخ دي. یادې ادارې یو ځل بیا پر اسرائیلو ژغ کړی چې د دوی په وینا د جګړې اصولو ته درناوی وکړي. اسرائیلو له هغه وروسته پر غزه کې جګړه پیل کړې چې حماس د اکتوبر پر 8 پر اسرائیلو برید وکړ او تر زر زیات داسې کسان یې ووژل چې زیاتره یې ولسي وګړي وو. امریکا او اروپایي ټولنې حماس یو ترهګر سازمان بللی دی. او وروستی خبر د لوبو، د افغانستان او متحده عرب امارات ترمنځ د کرکټ د درو 40 اوریزو لوبو د لړۍ دویمه لوبه نن ترسره کیږي. ټاکل شوی دی چې دا لوبه نن د افغانستان پر وخت ماښام 6:30 بجې په شارجه کې پیل شي. د دې لړۍ لوبړۍ لوبه افغانستان ګټلې وه. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه مول بوروال ککړ څخه واوردل. په دې غړي کې د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل ورو د پاکستان انتخاباتو کمیشن د راتلونکو ټاکنو لپاره د تحریک انصاف د اکثرو سیاستوالو د نوماندۍ یا کاندیدۍ کاغذونه رد کړي دي. په 2023 کال کې چې نن اخري ورځ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت لارې اکثره وخت بند وي، نقصان یې څومره وشو؟
روزانه پر بنیاد باندې 1400 ګاډیانې کلل او راتلل، په اربونو روپۍ تاوان دی. ټول انسانان د سرمایې سم خلاص شو، مالی معاشي تاوان یې وشو.
په کابل کې د طالبانو د سختې واکمنۍ باوجود هم جرمونه زیات شوي دي. یو سړی چې زوی یې د پیسو لپاره تښتول شوی و وایي،
سپین کفن کې تاو او زوی زما شهید کړو، ډېر بېرحمه شهید کړو.
په نوی نړۍ کې به واورئ چې ټولنه څنګه د مزورو نجونو سره مرسته کولی شي.
د چا داسې بچی لور خور داسې مزوره وي، هغوی ته تعلیم ورکړی شي، هغوی ته ښه هنر ورکړی شي، په دې معاشره کې خو داسې دې زنانو ته ډېر په کم نظر، ډېر په سپک نظر کتلی شي کنه.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو، راسره اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم موږ اورئ. رومبی رپورٹ ته برشو، پاکستان تحریک انصاف ویلی چې د انتخاباتو کمیشن د هغې پریکړې پر ضد عدالت ته ورځي چې د یاد ګوند مشرتابه ته یې په راتلونکو عامو انتخاباتو کې د ودرېدو اجازه نه ده ورکړې. د دوی په اړه د انتخاباتو کمیشن د ګوند د بنسټ ایښودونکي او پخواني وزیر اعظم عمران خان په ګډون د دوی د اکثره سیاستوالو کاغذونه رد کړي دي. د ګوند تور پر کړی چې دا کار د دې لپاره شوی چې د دوی مخالفه ګوندونو ته ګټه ورسیږي او دوی د انتخاباتو له مخې لرې کړل شي. د انتخاباتو کمیشن د تحریک انصاف د مشرتابه د کاغذونو د ردېدو لامل په هغوی رواني یو شمېر مقدمې بللې دي. په دې اړه د غلام غوث رپورټ اورو.
د پاکستان تحریک انصاف د 90% نوماندانو د نوملیکنې لپاره د اسنادو رد کولو دا خبره پاکستان تحریک انصاف په خپل رسمي ایکس پاڼه چې پخوانی نوم یې ټویټر و لیکلې ده. د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د ریټرنینګ افسرانو لخوا د دسمبر په 13 نیټه د خپور شوی سرکاري دستاویزات تر مخه د پاکستان تحریک انصاف د بانی عمران خان، د پاکستان تحریک انصاف د مرستیال مشر شاه محمود قریشي، پخوانی وفاقی وزیر مراد سعید، د پنجاب د پخوانی اعلی وزیر او د پنجاب د تحریک انصاف د مشر پرویز الهی او مونس الهی او زلفی بخاری د نامزدګۍ کاغذونه رد کړی شوې دي. همداراز په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف د اسد قیصر، تیمور سلیم جګړه، شیر افضل مروت، شهریار اپریدی، اعظم سواتی، عاطف خان او شارام خان ترکی په شمول د 22 کاندیدانو د نوملیکنې اسناد رد کړی شوې دي. د پاکستان تحریک انصاف مشر بیرستر گوهر خان او د ګوند نورو مشرانو د تحریک انصاف د ګڼو سیاستوالو د نوملیکنې د اسنادو رد کولو په سختو ټکو کې غندنه کړې ده او ویلي دي چې په دې عمل کې ریاستي مشینري په پوره طاقت سره کارولې شوې ده او دوی به دا په عدالتونو کې چیلنج کوي. د پاکستان تحریک انصاف مخکخ او د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر اسد قیصر لخوا په خپور شوی ویډیو پیغام کې ویلي شوی چې دا هر څه د نواز شریف د وزیر اعظم جوړولو لپاره شوی دي. نن زما په شمول د تحریک انصاف د قیادت د نوملیکنې اسناد رد کړی شوی دي او د نواز شریف د وزیر اعظم جوړولو لپاره دا چالونه استعمال شوی دي. زه دا پوښتنه کوم چې دا فیصله به ولس کوي که یو څو کسان به یې په دفترونو کې کوي؟ موږ به د دې په ضد عدالتونو ته ځو. د پاکستان تحریک انصاف د زیاتو امیدوارانو کاغذونه د 9 مئی د هغه پیښو په اساس د جوړ شویو مقدمو په اساس رد کړی شوی دي، کوم کې چې په هغه نیټه د پاکستان تحریک انصاف د یو شمیر سیاستوالو په ضد ولسی او پوځي املاکو ته د زیانونو رسولو تورونه لګولې شوی وو او د ځینو په ضد بیا د دوی د کاغذونو د رد کولو په عمل کې د ثبت شویو درغلو د مقدمو او نااهلۍ ذکر شوی دی. او د زینو کاغذونه د تکنیکی غلطیانو په بنیاد رد کړی شوی دی. په پیښور کې د خبریال او شینون کې محمود جان بابر نمې پوښتنه وکړه چې آیا په عدالتونو کې د اپیلونو د لارې به د پاکستان تحریک انصاف دا مشکلات حل شي او کنه. نو په ځواب کې هغه وویل
اسې نه ښکاري چې د تحریک انصاف مشکلات به سل په سله حل شي، ځکه چې دی وخت کې دوه غټې مسلې دي. یو مسله دا ده چې د کاغذونو مسترد شو، کاغذونه قبول نه کړی شو، او ویلې شو چې د دې کم مشهور خلق دي چې هغه خپلو کارکنانو کې مقبول هم وو، د هغوی کاغذونه ښکاري داسې چې ټول په ټوله لګیا دي مسترد شو. نو که کاغذونه ورته قبلیږي او سمیږي، نو بیا هغه د نښې مسله پاتې ده چې بیټ واپس واخیستی شي که نه. نو هلته هم گیر دي، او په دې کاغذونو مسترد کېدو کې هم گیر دي. نو عدالت که دی له ډېر هم آسانی ورکي، نو په هغې کې به هم کېدی شي په یو شیز کې ولور کې، نو د بل کې که بیا هم کمی پاتې کېږي، نو د دې د الیکشن مشکلات به خپل ځای باندې موجود دي.
خبریال او شینن کې سیف الاسلام سیفی وایي په لویه شمېره کې د پاکستان تحریک انصاف د کاندیدانو د رد کولو سره به د را روانو انتخاباتو په شفافیت ګوتې راپورته کړي شي، ځکه چې پاکستان تحریک انصاف د وړاندې نه په انتخاباتو کې د ټګۍ کولو تورونه لګولي دي.
جمهوریت چې دی کنه، جمهوریت د هغې چې کمی تقاضی دی، نو هغې کې ډیره بنیادی تقاضا هغه د شفاف او غیر جانبدارانه انتخابات او انعقاد دی. خو په دې باندې ګوتې اوچتېږي او ډیر زیات اعتراضات پر روان دي. نو باید چې نه صرف الیکشن کمیشن بلکې موجوده نگران حکومت د دې دواړو دا ذمہواري ده چې شفافیت چې دی ټول عمل کې راولي. ګنې دا الیکشن به هم په دې باندې ډېر زیات اعتراضات وي او دا به انتهایي متنازعه ثابتېږي.
د نگران حکومت چارواکو او د ټاکنو د کمیشن چارواکو د پاکستان تحریک انصاف د نیوکو او اندېښنو په ځواب کې څه نه دي ویلي، خو د ټاکنو د کمیشن چارواکي وایي کاندیدان کولی شي چې د ریټرنینګ افسرانو لخوا د نوملیکنې د اسنادو رد کولو د پیسلو په ضد د جنوري د درېمې نیټې پورې خپل خپل اپیلونه داخل کړي.
د مشال راډیو په خبري غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصرې هم اوریدای شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او موږ تاسو ته اوس یو بل ریپورت درورو. د پاکستان د ټاکنو کمیشن د پېښور هایکورټ دغه پریکړې پر ضد د بیا کتنې یا نظرسانۍ درخواست ورکړی دی چې تحریک انصاف ته د انتخابي نښې په توګه د کرکټ د بیټ ورکړه پر ځای ساتلې وه. خو د انتخاباتو کمیشن پرون هایکورټ ته په ورکړې درخواست کې غوښتنه کړې چې د تحریک انصاف ګوندي انتخابات رد او هغوی ته انتخابي نښې نه ورکول پر ځای وساتي. څېړونکي وایي چې د عمران خان ګوند تحریک انصاف ته بیاټ د بیټ نښه په انتخابي نښې په توګه ورنکړل شي، نو دا کېدای شي د رایې ورکوونکو د خفګان سبب شي. په دې اړه د شبیر جان رپورټ ورو.
د پاکستان د ټاکنو کمیشن د دسمبر په دیرشمه پېښور هایکورټ کې هم د هایکورټ د هغې پریکړې پر ضد د نظررسانې یا بیا کتنې درخواست جمع کړې دي چې ګنې بیټ نه دی پاکستان تحریک انصاف ته بیرته ورکړل شي. خو د پاکستان تحریک انصاف غړي وایي چې د ټاکنو کمیشن داسې ګامونه ځکه پورته کوي چې د دوی ګوند ته راتلونکو ټاکنو کې خنډان ودروي. د خیبر زلې نه د پاکستان تحریک انصاف پخوانی د قومي سمنه غړي اقبال افریدي مشال لیډو ته وایي
تاسو ګورئ چې په گزشته دو کالونه الیکشن کمیشن په عام انتخاباتو کې په خپل رکاوټ ته خپل آئینی ذمہواری پوره نه کړې. خو کبل تر وګورې موږ له په لیمیټډ ټایم کې اینډر پارٹی الیکشن کولو هدایت جاری کړو چې هغه موږ الحمدلله تر سره کړ. په ملک کې نورم ډېرې پارٹی دي چې هغه یو اینډر پارٹی الیکشن نه کړو. لہذا دا اوس چې کوم دوی د نظرسانۍ درخواست کړې دي په های کورټ کې دا ټوټلی ټایم ضایع کول دي. زموږ ان شاء الله ولزي چې کوم لیګل ټیم دی هغه پوره چې کوم دی لګیا دی او موږ به ان شاء الله هغه ټولې مواری تر سره کو چې په کوم مقتعین وای قانون وای.
الیکشن کمیشن په 23 نومبر خپل تفصیلی پریکړه کې ویلو چې پاکستان تحریک انصاف ګوند د پارټۍ دننه یا انټرا پارټۍ انتخابات د پی ټی آی د خپل آئین هم خلاف او د الیکشن کمیشن د قانون پزت هم وو نو زکه دا ولا مسترد کړی دی د کوم لوی چې دوی ته بیٹ نه نشي ور کولې. الیکشن کمیشن ور په ور دا هم ویلي چې د دوی غرض او مقصد هیواد کې رانا او شفاف انتخابات کول دي. خو د پاکستان تحریک انصاف په اپیل پیښور های کورټ په 28 دسمبر د الیکشن کمیشن د پی ټی آی د انټرا پارټي ټاکنو او بیٹ نه نه ور کولو پریکړه متعلق او ورته هدایت وکړل چې د پی ټی آی د پارټي دننه انتخابات ته هم تسلیم کړي او د بیٹ نه خدي هم ورته ورکړي. دا چې قانون سوایي نو پیښور های کورټ کې وکیل علي ګوهر دورانی په دې بابلا مشال لیډو ته وایي
کمه پوره چې د الیکشن کمیشن کورټس د اپروچ کولو خبره ده نه پیښور های کورټ ته بالکل اغي راتلی شي او اغي د سټي باندې بحث کولی شي او دام کولی شي چې د ارلی هیرنګ اپلیکیشن وکي او عدالت ته په دې باندې بحث ووري چې آیا دا سټیټیک تا او کنه ده.
د پاکستان د ټاکنو کمیشن په 8 فروری ملک د عامو ټاکنو اعلان کړي او د جنوري 14 سیاسي ګوندونو ته د انتخابي نښانو د ویش وروسته نیټه هم ده. د انتخابي نښان لري کول د نورو سیاسي اغېزو سربیره په قومي او صوبایي سملو کې د ښځو او اقلیتو لپاره د ځانګړي څوکو څخه هم یو ګوند محرومول شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز، لنډې سپې مو دي 15,515 شپېته، 12,110، 12,980 او 12,550 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال ریډیو له دې وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په شمالي وزیرستان کې د اوتمنځو جرګې له چارواکو سره تر مذاکرات وروسته د لویو لارو د پرانستلو اعلان کړی دی. دا لارې دوی له تېرې اونۍ راهیسې بندې کړې وې او ویلي وو چې تر څو د ناامنۍ او هدفي وژنو د مخنیوي او همدارس د پرمختیایي کارونو لپاره د دوی غوښتنې نه به منل شي، تر هغې به یې نه پرانیزي. خو اوس د جرګې غړي وایي چې د حکومت لخوا ورته د دغه غوښتنو د منلو ډاډ ورکړل شوی دی او د ځینې گرفتاره کړل شوي کسان خوش شوي دي، نو ځکه دا لارې پرانیزي. په دې هکله د عمر دراز رپورټ اورو.
شمالی وزیرستان کې اوتمانځای جرګې مشرانو د انتظامیه او دغلته د فوز مشر جوسی میجر جنرال انجم ریا سره مذاکرات کامیاب شوي. د دسمبر 6 نیټه نه تړل شوي سړکونه یې بیرته د دسمبر 13 نیټه نه خلاص کړل. د جرګې مشران وایي چې د فوزي مشر سره خبرې وشوې، ډاډ ورکړل شو، سلويخ نیول شوي کسان بندیان یې ورته خوشي کړل. خو د جرګې مشرانو او چارواکو دا نه وویل چې رها شوي یا خلاص کړلی شوي بندیان کم ډول جرمونو کې ککړ ول. د اوتمان ځای جرګې یو مشر ویان مولانا بیت الله د غلطه جمع شو خلکو ته اعلان کې وویل چې فوزي چارواکو ورته سلويخ بندیان خوشي کړل. مذاکرات یې کامیاب شوی، خدای نه وویل چې نور یې کمی غوښتنه منل شوی.
ډیو شه د جرګاهال نه بهر میز جرګا وشو، ډی سی او ورسراج یو سی او د خور کمانډر طرفه نه ذمہ دار کاس او یو کرنل دې چې کیمو اهر غلو 40 کا ایدیون میش ته حوالہ شو چې سر میش په خپل ملاقات یا وشو کابینه ته ملاو شو چې نه را سمره مساله وشو د روډیو ولا مساله بندې د مدرسې ول بندې پټوله بندې تفصیلی بحث وشو. نن جرګا د یو حاضر سه الحمدلله میجا شلی.
یادې جرګې د نومبر په 20 هم بنو میرم شا سړک د احتجاج په توګه تړلې وو چې د درې ورځو بندیز پس د ځایي خلکو او تاجرانو د غوښتنو پس یې بیرته خلاص کړی وو. د جرګې مشرانو ویلي ول چې حکومت انتظامیه ته د سیمې امنیت په شمول ګڼې مطالبې وړاندې کړې چې ورته ډاډ ورکړل شوی وو، خو هغه ژمنې پوره شوې نه دي، نو ځکه یې بیرته احتجاج پیل کړی وو او سړکونه یې بیا تړلي ول. د شمالي وزیرستان سوداګرانو کمیټي جنرال سیکرټر قمر زمان مشال ریډیو ته وویل چې د اوتمانځای جرګې احتجاج او سړکونو د بندیز په وجه کاروباریان د لوی تاوان سره مخ شول. حکومت او جرګې نه خواست کړي چې نور د دوی کاروبار د زیان سره مخ نه کړي.
د شمالي وزیرستان داخلي او خارجي لیارې اوتمانځای کوم بند کړي وي آنل خلوص شولې د ترانزیت کوم کاروبار شان اه لاس ورځ مکمل بند و چې د تجارتونو ډیر غټ نقصان وشو. پاینده پر امیزو د انتظامینا د فوج نه دا توکل لري چې داسې مسالې وي د کوم سره او د مذاکرات لیارې حل کوي. پاینده پر او د روډینا نه بندېږي.
اوتمانځای جرګې مشرانو د نومبر په لومړۍ نیټه هم حکومت سره مذاکراتو په اعلان کړی وو چې د پرله پسې څو میاشتو نه روانې جرګې مشرانو انتظامیې سره مذاکرات کامیاب شول. سیمه کې د امنیت ډاډ سره سره نورې غوښتنې یې ورسره منلې سو د جرګې مشران مطمئن دي. خو څو اونۍ پس یې بیرته احتجاج پیل کړ چې د دوی په وینا حکومت انتظامیې غوښتنې نه دي ورپوره کړې. خود جرګې مشرانو او چارواکو تر اوسه هم دغه مذاکراتو لیکلې ډرافت په ډاګه نه کړ چې دوی په کومو شرایطو سره متفق شوي ول. د شمالي وزیرستان مرسیال کمشنر منظور افریدی هم مشال ریډیو ته وویل چې د جرګې مشرانو ته چې کم ډاډ ورکړې وو حکومت پاغه پوره وو او خپل ژمنه یې عملي کړې هم دي. د معمولي جرمونو یا شک په بنیاد پورته شوي بندیان یې خوشي کړل. خو نوموړي هم دا نه وویل چې په کومو جرمونو کې نیول شوي بندیان جرګه ته وسپارل شول. د غلطه یو فوزي چارواکي هم مشال ریډیو ته د نوم نه ښودلو په شرط وویل چې د شک په بنیاد پورته شوي کسان جرګه ته وسپارل شول او د سیمې امنیت چې کومه غوښتنه ده د هغې لپاره حکومت فوز شپه ورځ هڅه کړي چې سیمه کې امنیت ټینګ کړي. د وسله والو ضد یې هدفي عملیات دوام لري. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال راډیو سره ملګری شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زموږ خبرونه همدا اوس اوریدل شي. هله ده چې موږ نه یوازې په مشال ریډیو ډاٹ کام بلکې د مشال ریډیو موبایل ایپ د لارې هم واورئ. دا فری یا وړیا موبایل ایپ دی چې تاسو په خپل سمارټ فون کې ډاونلوډولی شئ او څه مصرف یا خرچه در باندې نه راځي. اوس یو بل رپورټ ته ورځو. او څنګه رښتیا دا تاسو ته د یوټیوب یادونه شو نو تاسو یوټیوب ته هم لاړ شئ او د مشال ریډیو ویډیوګانې هلته وګورئ. مختلف ویډیوګانې شته دی هغلته یې تاسو کتلی شئ. اوس یو رپورټ تاسو دروړو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ پولي او په ځانګړې توګه تورخم او چمن دروازې د نورو کلونو په څیر په 2023 کال کې هم ډېره موده بندې پاتې شوې وي. د دې لارو د بندېدو لاملونه په افغانستان کې د طالبانو د حکومتي ځواکونو او پاکستاني سرتیرو ترمنځ نښتي او د پاکستان لخوا د تګ راتګ لپاره د ویزو او پاسپورټ شرطونه عملي کول دي. د لارو بندېدو د زرګونو خلکو کاروبار خراب کړی، روزګارونه یې ویجاړ کړي دي او همدارز اقتصاد ته یې ډېر زیات تاوانونه رسولي دي. په دې هکله د بریوال کاکړ رپورټ اورو.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ که څه هم د تګ راتګ او سوداګرۍ لپاره ګڼي لارې سته، خو تورخم او چمن پکې تر ټولو مهمې بلل کیږي. دا لارې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي او امنیتي ستونزو له کبله په بیا بیا تړل کیږي او خلاصېږي. دا لړۍ په 2023 کال کې هم روانه وه. په 2023 کال کې د تورخم دروازه په لومړي ځل د فروری پر 19 تړل شوې وه او د فروری پر 25 پرانیستل شوې وه. په افغانستان کې واکمنو طالب چارواکو د تورخم دروازه د فروری پر 19 شپې مهال له هغه وروسته تړلې وه چې د دوی په وینا د پاکستان سرحدي ځواکونو ځینې افغان ناروغان او ورسره خدمتګاران د سفري اسنادو نه لرلو له وجې بیرته ورستانه کړي وو. خو تر خبرو اترو وروسته د فروری پر 15 دا دروازه بیرته پرانستل شوه. تر هغه وروسته د تورخم دروازه بیا د اگست پر 15 وتړل شوه او د اگست پر 16 بیرته پرانستل شوه. د خیبر ضلع چارواکو مشال رډیو ته ویلي وو چې د اگست پر 15 د پاکستان اف سي ځواک سرتیرو او د افغان طالبانو ترمنځ لنښتو وروسته د تورخم دروازه تړل شوې وه. د تورخم دروازه په دریم ځل د سپتمبر پر 16 هغه مهال وتړل شوه چې په تورخم کې پاکستانی ځواکونو او افغان طالبانو پر یو بل ډزې وکړې. دا مهمه لار بیا د سپتمبر تر 15 تړل شوې وه. د تورخم دروازه په سفری نقطه کې د پاکستاني ځواکونو لخوا د ساين بورډ لګولو پر سر تر شخړې وروسته د دسمبر پر 16 بیا وتړل شوه. خو تر خبرو اترو وروسته په هماغه ورځ بیرته پرانستل شوه. د تورخم دروازه چې کله هم تړل شوې نو پر دې لاره تجارت کوونکي په ځانګړي توګه له سختو مشکلاتو سره مخامخ شوي. ځای سوداګر موجب شینواری وایي د دې لارې تړل کېد عام ولس ته ستونزې جوړوي خو د ده په وینا سوداګرو ته نه جبرانېدونکي زیانونه رسوي.
د پاکستان طرف نه چې کوم اکسپورټ لاړ شي نو هلته افغانستان ته د امپورټ ټیکس جمع کوي. دغه څه چې افغانستان نه کوم اکسپورټ لاړ شي پاکستان ته د امپورټ په شکل کې ډېر غټ ټیکس جمع کیږي. دواړه طرف نه د کروڑونو نه بلکې د عربونو روپو تجارت د ورځې په بنیاد شي ځکه چې دا کنسایمنت چې کوم دی د دواړه طرف نه 300-400 گاڑی راځي چې هغه د عربونو روپو قیمت لري. دا په اسانه ژبه کې ویلی شو چې یو ورځ دیاره بندېدل چې کوم دی اندازتن کم از کم 3 ارب روپۍ ورځې نقصان لري. د ملکونو نقصان چې کوم دی هغه د ټیکس په شکل کې شي چې هغه ټیکس جمع نشي خو بیا وروسته همدغه لیار چې کولاو شي نو همدغه مالونه روان شي نو حکومت ته خو خپل هغه ریونیو د ټیکسونو په شکل کې پوره شي او تجار او ترانسپورټر او مزدور او لیارونکی چې کوم دی د هغه نقصان په همغه ځای پاتې شي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر ډیورنډ کرښه د اوشتو را اوشتو لپاره تر تورخم دروازه وروسته د چمن پوله مهمه او مصروفه بلل کیږي. دا پوله د نور کلونو پرتله په 2023 کال کې آرامه وه او یوازې د اکتوبر پر 4 له هغه وروسته د څه وخت لپاره وتړل شو چې سرحدي ځواکونو ترمنځ ډزې وسوي. خو کله چې د پاکستان حکومت پر دې لاره د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط لازمی کړ نو پر ضد یې د اکتوبر له 1 په چمن کې پرلت پیل شو. د غشتونو نه منل کې دوه کبله پر لټوالو د نومبر له 6 افغانستان ته تللی دا لاره د هر ډول ټریفیک پر مخ وتړله. د چمن د سوداګرو ویاند صادق اڅکزای وای دوی په خپل او لسی زیان او مشکلاتو خبر دي. د دې په وینا د دې لارې تړل کېدل یې خواهش نه بلکې مجبوری ده.
مرز افغانستان یعنی په ډیر غټ شمار باندې مرز مې وجات راکې مرزم مې وجات افغانستان تور کوو. د دې روزانه پر بنیاد باندې 1400 گاډیانی صرف امپورټ ایکسپورټ لوکل ملبردار چې دغه خاص کریپی د ټول شانکلل او راکلل پاربونو روپی تاوان د پاکستان هم خپل ګمرک دی او د افغانستان هم د خپل ګمرکات دی. پر یو معمولی خبره باندې سپایکر ډرایور تبا کیږي ترانسپورټیشن تبا کیږي روزګار تبا کیږي ټول انسانان د سرمایې سم خلاصو مالی معاشي تاوان وسو پراپرټیان ته تاوان ورسېدی.
د پاکستان حکومت وای افغانستان او پاکستان دوه بیل هیوادونه دي او ترمنځ یې تګ راتګ باید په پاسپورت او ویزا وي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، تاسو هم کولای شئ چې هم دا اوس د مشال ریډیو د موبایل فری ایپ یا وړیا ایپ نه ګټه پورته کړئ. اوس موږ دا ټولې خبرونه واورئ، همدارز اغل ته چې کومې خبرونه نشيږي هغه تاسو ملګرو دوستانو سره هم په اسانه باندې په فیسبوک او نورو لارو شریکوي شي. اوس د خبرونو د لنډیز وخت دولس نیمې بجې کېدونکې دی، راځي چې له بوروال کاکړې واورو.
پاکستان تحریک انصاف وایي د انتخاباتو کمیشن یې په راتلونکو عامو انتخاباتو کې د درېدو لپاره د مشر عمران خان په ګډون د 90% مشرتابه کاغذونه رد کړي دي. د خبره د یاد ګوند لخوا د دسمبر پر 1 پر ایکس پاڼه په یو بیان کې شوې ده. د یاد ګوند مخکښ او د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر اسد قیصر هم پرون په دې اړه په یو ویډیو بیان کې ویلي چې دوی به د انتخاباتو کمیشن د دې پریکړې پر ضد عدالت ته ځي. د انتخابات کمیشن د تحریک انصاف د مشرتابه کاغذونو د ردیدو لامل پر هغوی روان یو شمیر مقدمې بللې دي. په شمالي وزیرستان کې د اوتمانزي جرګې مشران وایي له حکومتي او پوځي چارواکو سره تر مذاکراتو وروسته یې د احتجاج په توګه تړلي سړکونه بیرته خلاص کړي دي. دا خبره د یادې جرګې ویاند مولانا بیت الله پرون له چارواکو سره تر خبرو اترو وروسته په یو بیان کې کړې ده. اوتمانزي جرګې تر دې وړاندې هم په سیمه کې د هدفي وژنو او نورې نامنۍ پر ضد احتجاجونه کړي چې وروسته یې د انتظامي او پوځي چارواکو تر ډاډګیرنې وروسته ختم کړي وو. په چمن کې د روان پرلط مشران وایي ځایي دکانداران نن او سبا په خپل خوښه د چمن پرلط په ملاتړ کې کاربندیز اعلان کړی دی. د خبره د یاد و پرلط ویاند او د چمن سوداګر مشر صادق زغزی نن مشال رادیو ته وکړه. دوی ویل چې په چمن کې بانن کاربندیز وي او سبا به د بلوچستان په ټولو پښتون میشتو سیمو کې له میډیکل او تنورونو پرته دکانونه بند وي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې لازمي کېدو پر ضد د اکتوبر له 1 راهیسې په چمن کې د سیاسي ګوندونو سوداګرو او ځایي لغړی اتحاد لخوا پرلط روان دی. د اسرائیل او حماس ترمنځ د اکتوبر له 1 په روانه جګړه کې تر اوسه لږ تر لږه 15 خبریالان وژل شوي دي. دا خبره د انټرنیشنل پریس انسټیټیوټ په نامه ادارې د دسمبر پر 1 په یو بیان کې کړې ده. یاد ادارې تور پورې کړی چې د دې لامل د اسرائیلو لخوا په غزه کې بې لشه او بد کتلو بې رامه بریدونه اندې. په بیان کې ویل شوي چې په غزه کې د خبریالانو په ګډون ولسي وګړي خوراک اوبو او درملو ته د کم لاسرسي له کبله له بشري ناورین سره مخامخ دي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د بوروال کاکړ له خوري خبرونه واوریدل. اوس هم تاسو ته یو رپورت دروړو. په افغانستان کې طالبانو د 2021 کال د اگست په 15 په زور حکومت نیولې. تر هغه وروسته ځینې سختې سزاګانې عملي کول پیل کړي دي، خو د دې هر څه باوجود هم په کابل کې چې د افغانستان سر ښار دی، پلازمینه ده، هلته جرمونه نه دي کم شوي. اکثره وخت خلک تښتول کیږي، خصوصا ماشومان تښتول کیږي او بیا د پیسو په بدل کې هغوی خوشي کیږي، له کورنیو پیسې غوښتل کیږي. همداراز ځینې نورې غلاوې هم ډېرې شوي دي او ځینې خلک وژل کیږي هم. په دې اړه باندې زبوغ همکار تاسو ته رپورت وړاندې کوي چې ولې داسې روان دي.
د پلازمینې کابل په ګډون د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي د خپل امنیت په اړه اندېښنه لري او ادعا کوي چې په روسیو کې د اختطاف، قتلونو او غلاو په ګډون جنایي پیښې زیاتې شوي. د کابل یوې اوسیدونکي شکیلا ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې 4 وړاندې د کابل په لویدیځ کې 2 ځوانان په ډزو وژل شول. هغې ازادي راډیو ته وویل
وضعیت امنیتي د ایروزو بسیار خراب،
امنیتي حالات په دې ورځو کې ډېر خراب شوی دی. 4 وړاندې د کابل په 13 حوزه کې 2 ځوانان په ډزو وژل شول. لمخام وروسته څوک له کور نه شي وتلای، حالت ښه نه دی، ټول خلک په ویره او اندېښنه کې دي.
د کابل ښار د اتمې ناحیې یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل 3 ورځې مخکې د دوی په سیمه کې د عبدالغفار همدرد په نوم یو ډاکټر ووژل شو او دې پیښې د سیمې ټول اوسیدونکو اندېښمن کړل.
ابلوز ډاکټر همدرد همدلته په سپیره نه وژل شو، نو داسې کېدی شي سبا بل څوک وژل شي، بل څوک وژل شي. نو موږ غواړو دولت څخه چې موږ امنیت ونیسي.
دا په داسې حال کې ده چې یو اونۍ وړاندې په ننګرهار کې انسان تښتونکو د الیاس په نوم یو ماشوم وتښتولو وروسته وواژه. د الیاس پلار انګار مومند ازادي راډیو ته وویل چې تښتونکو ترې د زوی په بدل کې 50,000 امریکایي ډالر غوښتل، خو ده د دومره پیسو د ورکړې توان نه لرلو. نوموړی وایي چې اوس مهال دا او کورنۍ په امن کې نه دي، باید نړیواله ټولنې ستونزو ته رسیدنه وکړي. هڅه مو وکړه چې د دغه اندېښنو او ادعاو په اړه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو د وزارت د ویاند عبدالمتین قانی او د کابل امنیه قمندانۍ ویاند خالد زدران نظر هم واخلو، خو دوی زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو وړاندې تر دې طالب چارواکو تل ادا کړي چې په ټول افغانستان کې امنیت تامین دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت مخکې ویلي وو چې د روان لمریز کال په شپږو میاشتو کې 1,601 تنه له 8,000 د ډیرو جنایي جرمونو په تور نیول شوي دي.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
اوریدونکو تاسو هم له موږ سره اوسئ او زموږ دا خبرونه او نور ټول خبرونه را سره واوري. اوس یو بل رپورټ ورزو د خبر چارواکي وایي په دغه ضلعه کې به په جنگونو کې وران شوي باغونه او شاړې ځمکې بیا آبادوي. دوی ویلي چې نړیوالو امدادي ادارو په مرسته هلته په باړه او تیرا کې مختلف ډول میوې او سبزي لګولي او حاصلات مارکیټونو ته هم رسیدلې دي. د باړې کاروندګر وایي چې هلته اوبه کمی دي او په کار ده چې حکومت یې غم وکړي. په باړه او تیرا کې 2008 کال څخه تر 2014 پورې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ عملیات کړي وو او په هغه وخت کې ترې په زرګونه خلکو کډې کړې وې چې له وجې یې آبادې ځمکې شاړې پاتې شوې. په دې هکله د فرهاد شینواري رپورټ اورو.
د خیبر ضلع زراعت محکمې ډایرکټر ضیاءالاسلام داوړ مشال ریډیو ته وایي چې دوی تیرې بدمنې نه متاثر شو سیمو باړه او تیرا کې د کرنې بیا بحالۍ او باغونو لګولو په یو شمېر پروژو باندې کار پیل کړی.
باقي مونږ په زیتونو کې قلمکاري کوو او په زیتونو باغونه لګاوو. په خیبر کې مونږ اوس 210 اکر ما باغونه ولګول او 35,000 ځنګلي بوټي مې چې کوم دي دا مې قلم کړل. ځنګلي چې کوم بالړي موجود بوټي بده مې پتیرا کې وکړل. مونږ کوشش کوو چې خیبر ته مونږ د زیتونو چې کوم تیل وباسي دا ماشینه مونږ ان شاء الله دلته اویلیبل کو. ټماټرو ورټیکل ټومیټو چې پاس کې دې بده باندې مې کار وکړو، مشرومو باندې مې کار وکړو، مشرومو ګلیډولس باندې مې کار وکړو، فلوري کلچر چې ورته وی په باندې مې ډیر کار وکړو، سن فلاور باندې ډیر کار وشو د ایر ډایو ایسیډ په هیلپ سره او مونږ سن فلاور خطل پیدا کړل او ایون مارکیټ ته ورسېدل.
زیول اسلام دا وډ وایي چې په دویم مرحله کې دوی غواړي چهلتا شاډه شوی په زرګونا اکړه زمکی بیا هوا رکړی او د کرنې جوګشی
ادینه لا وخت وګوره. مونږ په بیا پایپ لاین کې دی مخکې ان شاء الله په بیا اسلامیک ریلیف سره یو بل پروجیکټ یې سره مونږ زمکه وری با کو ان شاء الله و دې خلکو د تخمونه ورکو د سبزی و د نور تخمونه ان شاء الله روان فروری مارچ کې بدا کو د مونږ پایپ لاین کې دی.
د باړی اکا خیلو یو کروندګر شفیق پردی وای چهلتا دوبو کمای دی او که دغه ضرورت یې پوره کړل شي نو بیا د دوی ځمکې دومره پراخه دي چې په لویه کچه ترې حاصلات ترلاسه کیدی شي.
د اوبو غټه مسله ده. انشاءالله د بوړې ډیویژن چې کومه زرعي ځمکه ده دا به انشاءالله د ټولې صوبې له فصلونه ورکوي او سبزیونه ورکوي. لکه دومره زرخیزه ځمکه ده خو د اوبو د نشتوالي له وجې نه په هزارو اکر ځمکه چې کومه ده بنجر پراته ده.
د خبر په باړه او تیرا کې 2000 2018 نه تر 2018 پورې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات ترسره شوي او یو اندازې مطابق څه باندې 100,000 کورنیو ترې جلوزو کډوالو کیمپ او د ملک نور برخو ته کډې کړې وې. باډې او تیراتا ورستانه شوي خلک وایي چې کډوالۍ په وخت ترې کورونه او آباد پټي او باغونه پاتې شوي وو او دا مهال هلته په زرګونه ایکړه ځمکه شاړه پرته ده او زراعت محکمې له پکار دي چې دا ورته آباد کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیویی او ویډیویی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزې خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم موږ اوریدلی شئ. همدا اوس تاسو کولی شئ چې زموږ خپرونې په د مشال ریډیو په موبایل ایپ باندې هم واورئ چې فری او وړیا ایپ دی. د دې ترڅنګ د مشال ریډیو بیلابیلې ویډیوګانې تاسو په یوټیوب هم خپرېږي، نو هیله ده چې یوټیوب ته سر ورښکاره کړئ، ځان د مشال ریډیو سره سبسکرایب کړئ. که تاسو مشال ریډیو نشي پیدا کولی نو په یوټیوب کې یو ځای دی، هلته سرچ یا د لټون ځای شته دی، هغې کې تاسو مشال ریډیو ولیکي تاسو ته به راشي. اوس تاسو ته اونیز خپرونه نوې نړۍ وړاندې کوو. په دې خپرونه کې تاسو اورئ چې په پښتنه ټولنه کې مزدور نجونې له کومو مشکلاتو سره مخ دي او هغوی سره څنګه مرسته کېدای شي، ټولنه څنګه کوی شي، کورنۍ څنګه کوی شي چې هغوی ته د هنر او تعلیم په ورکولو سره هغوی د ټولنې یو فعال فرد کی. دا خپرونه تاسو زموږ همکاره اسما ګل جوړی. نوی نړۍ
د پښتنو نجونو او میرمنو ستونزو ته تفصیلي کتنه
په دې خبرونه کې به د نجونو او میرمنو ټولنیزې، اقتصادي او تعلیمي ستونزې وڅېړو
او له پوهانو او چارواکو نه به د حل لارو د موندلو هڅه وکړو.
مشال ریډیو اوریدونکو ستړي مشي، په پښتنو سیمو کې د مازورې ښکار زنانا له کوم ستونزو سره ژوند کوي او دا چې دغه زنانا د ټولنې لخوا د کوم قسم کړاوونو تیریږي. په نننۍ خبرونه کې د داسې زنانو حال درکاو، تر پای را سره مل شي.
بجړل چې مام سکول کې داخله کنه ماته به ویلی چې نه ته مازورې او ته سکول ته نشې تللې. ماته به دا خبره وکړه چې تاسو سکول کې نه لی ته سکول ته نشې تللې.
کوثر د مومندو سیدونکې 33 کلنه میرمن ده. هغه به د شی مازور ده او دوه خپې شلې دي. نو موړې واده کړې ده او د دریو بچو مور ده. کوثر ته په مازور ځان د کور کارونه او د ماشومانو سنبالول ورپغاړه دي. هغه په داسې حال کې چې ناستوه او لوښي یې مینځل، مشال ریډیو ته وویل چې د کور کارونه په ناسته کوي، خو ګرانه ورته دا وي چې له یو ځای نه بل ځای ته لاړه شي، ځکه چې د بل چا له مرستې پرته هغه نشي کولی چې حرکت وکړي. هغه وایي خپل دغه بې وسي یې ډېره خفه کوي او جړوي. د کوثر خاوند د درملو په یو دکان کې کار کوي. دومره پیسې ګټي چې د کور خرص او خوراک پرې برابرې وي، خو دومره وسی نه کیږي چې د کور د کارونو لپاره نوکر وساتي. هم دادا چې کوثر په مازور ځان د کور کارونه ترسره کوي. د کوثر مور او پلار د هغې په ګډون ټول 8 اولادونه لري. کوثر په 8 نمبر ده. د کوثر په وینا نور ورونو او خویندو یې ټولو اعلی تعلیمونه کړي،
خو هغه ترې محرومه ده. کوثر وای ځکه یې تعلیم ونه کړای شو چې په خپل سکول ته تلای نه شوه او بل چا نه رسوله. هغه وای خپلو خپلوانو او د مالت خلکو به یې هم کورنۍ ته ویل چې دا جینۍ معذوره ده او هره ورځ یې سکول ته رسول ستونزمن کار دی، نو ښه دا ده چې په کور کښېني.
مشکلونه به ډېر زیات و، هره خبره کې به ټولو ته انګوار کوله. باندې تعلیم هم ونه کړلو، باقي به ما قرآن شریف په ترجمو باندې شروع کړه. چې کله زه ښه راغټه شوم، زما د واده ټایم چې رالو، نو واده ټایم کې به ماته بیا ټولو مطلب ډېر زیات منی کول کول چې نه تا سره به څوک واده کوي او ته خو معذوره یې، او که تا سره کوم نو بیا به تا پرېږدي یا به در باندې بله ښځه کوي. زما مور او پلار، زما وروڼه خویندې ټول خلاف وو، زما د رشتې ټول خلاف وو. زما د خاوند مالي حالات ډېر زیات خراب وو، ما ته یې غاړه ایښې وه په خوشحالۍ او په نرم باندې. بس بیا به ما ته ټولو خلکو ویلې چې دا به تاسو لالچ دپاره کوي، دا به کوي یا خو به کوي. بارہ سال وشو زمونږ د واده، خاوند مې شکر الحمدللہ خدای را سره خپل محنت کوي، خپل مزدوري کوي، بس مونږه ښه ساتي او بچی مې الله شکر دې را کړل. درې بچی مې دي، یو مې لور ده، دوه مې زامن دي.
کوثر ته له وړوکوالي د خپلې معذورۍ ژور احساس کېدو، نو ځکه به په خپل ځان کې راټوله وه. د خلکو او خپلوانو له ټوکو مسخرو نه ډارېده، نو نه یې غوښتل چې چا کره لاړه شي. هغې ته خپله معذوري او جرم ښکاري.
ارمانونه مې ډېر زیات په زړه پاتې شوي دي او هر چا ډېره زیاته رټرې. ما هر قسم هغه بد رویه چې دا هغې راسره کړې ده، ما سره څه سپورټ نه وو، څه نه څه کوشش کوو لګیا یو، هار هم نه دی منلی. بس چې د چا خبره چې وغورځېږو نو بیا ځان روچت کړو، دیزې پورې راورسېدو. انشاءالله الله نه مې امید دی چې نور به مخکې به مرسته صحیح شي.
د معذورۍ غم یوازې کوثر نه جاړي. د مردان 15 کلنه نسرین هم عین له ماشومتوبه د پولو له وجې معذوره ده. د هغې دواړه خپې او یو لاس کار نه کوي او په ډانګورو ګرځي. نسرین وای معذورۍ ارمانونه په اوبو لاهو کړي دي. هغه وای د معذورۍ له وجې نه کور ودان شو او نه یې په ژوند کې د مخکې تک ارمانونه پوره شول. هغه د معذورۍ باوجود تر څه حده په تعلیم کولو کې بریالی شوې ده، خو وایي نه یې په ټولنیزه توګه حوصله افزایي شوې ده او نه هم حکومت ورته پام کړی دی.
په معاشره کې زیات تر ګوري، زموږ ته څوک صحیح نظر سره نه ګوري. موږ چې آیا ځان یو قدم مخکې کوو، چې موږ چې موږ د زیاته قدم ور مخکې کوو، نو موږ به ځان لپاره څه وکړو؟ چې موږ هلته لړ شو هلته موږ ته داسې خبره وشي چې موږ هغه قدم واپس راوستو، که موږ هلته کې اډو لاړ نه شو پوه شي. هلته کې زموږ هغه خبره موږ ته داسې وشي چې زموږ په متعلق هغه موږ ته خونه لګي، موږ سره په دې معاشره کې څه څه کېږي. مونږ وای چې دا زموږ ټولې دا مسلې حل شي، مونږ یعنی سپورټ دا کی، مونږ سره سپورټ کی، خدا سي نه چی مونږ ته معاشره کې څوک وګوري.
کوثر او نسرین د ژوند بیړۍ په مخ وړي، خو ناخیلي دي. خو د نوخار ریناګل بیا خپل مازوري د خپل لارې دیوال نه ګڼي. 2 کلنه ریناګل په مازور ځان خپل کورنۍ ته ډوډۍ ګټي او د نورو مازورو جینکو او میرمنو سره هم مرسته کوي. ریناګل 14 کاله وړاندې په یو ترافیکي حادثه کې په دواړو خپو مازوره شوې وه، خو بیا یې هم د ژوند کارونه په پوره حوصله پر مخ روان کړي دي. هغې د جامو ګنډلو یو مرکز پرانیستې او کار یې روان کړی دی.
خپل زندگی میں تیرولا اور یا ایک دم پر بیٹھ باندھ سم مت ڈیر زیات گرانا وا پر مان تا پل فیملی والا ڈیر زیات بنا را کڑے دے ڈیر زیات سپورٹ کڑے مت وچ خیر دے اس خبر ہم نہ دا تو سم ہر سکول شول نہ سی کالج تا خپے کار نہ کی سالا سن کار کئی تنو رخ ٹک ٹاک اے نہ باوجود بیا ما رو 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 ما سے لائک کورس کو کو اور ما جولے کورس ما او کو بیا ما وچ اس چتا جاب باندې الگم جاب خیر مت دے سراوچ کلا زما ابو بان فالج راو بیمار شو دسی نورم د کور ډیر مسلې وی چې هغه ماته پیش شو نو ما چې اوس د کور نه بهر وزم الحمدلله زه خپل ځان هم ساتم او خپل فیملی والا هم سپورټ کوم الله لاک لاک شکر دی زه خپل زندگی ستیرم او زه غواړم چې د نورم کوم ملګری دی اسپیشل پرسن هغه هم همت وکړي او حوصله نه بایلي انشاءالله الله به خامخا کامیابی ورکړي
د بشری حقوقو فعالان اله الطاف چې د خیبر پښتونخوا د کورمی اوسیدونکو ده مشال ریډیو ته ویل چې د ملک ټولی مازوره میرمنې حکومتي سرپرستۍ ته ضرورت لري هغه وای دا میرمنې په هغه صورت کې د ښه ژوند تیرولو جوګه کیدای شي چې تعلیم وکړي د روزګار موقع ورکړل شي او ټولنه ورسره مثبت رویه وساتي هغه وای ټولنې له پکار دي چې د مازور خلکو له حاله ځان خبر کړي او هغوی ته فوقیت ورکړي
کمو دا وکسو کنه اپورچونټیز نشته دی په پاکستان کې زنه ګورم پیپل ود ډیسیبیلیټیز نه یا هغه خزي پارټیکولرلی هغه د پارا پراپر سکولز پراپر سنټرز سره هم د سوسایټي کې یو انګیج شي په سوسایټي ډیولپمنټ کې و ډیر ځي ک ډیولپمنټل کرونه دی او ک نور څه کرونه دی هغه کې دا غا سیګمنټ اف سوسایټي بالکل اګنور شي خلک هغه جوړول ټایم کې دا سوچ بالکل نه کوي چې یو ټیک انسان خوب په دلاره باندې لاړ شي خو که یو داسې جینې دی یو داسې ښځه دی چې هغه په ویل چیر باندې ځینو هغه ته څه فیسلټی دي په دغه سیټ اپ کې چې هغه صرف چیلنجز نه کې فیس او انکلوډ شي په دغه اکټیویټیز کې نو دا زموږ د سوسایټي ډیر زیات اګنورنس هغه دی هغه اکثر دا نه کنسیډر کوي هغه هر یو شای پلان کې
لیکواله او شاعره زیبا اپریدی وای په اکثرو کورنو کې مازوره نجونی او مېرمنی یو بوج ګڼل کیږي کومه چې ډیره نامناسبه خبره ده هغه وای د کورنۍ غړي مازورو مېرمنو ته سم پاملرنه نه کوي چې له وجې هغوی نه تعلیم حاصل کړل شي او نه هنر زده کړي هغه وای که د پرمختللو هیوادونو په شان په پاکستان کې هم مازوره کسانو ته زیات اهمیت او اولیت ورکړل شي نو ډېرې مسلې به یې هوارې شي
ژوند روزګار چې دی دا موږ په خوشحالۍ سره کوو ښه په صحیح طریقې سره کوو دی د هر څه محتاج وي چې د چا داسې بچی لور خور داسې مزوره وي هغې ته خو اول دا پکار دی چې هغې سره دغه مرسته ملګرتیا کوي هغوی باندې تعلیم حاصل کوي ته تعلیم ورکېږي په دې معاشره کې خو داسې دې زنانو ته ډېر په کم نظر ډېر په سپک نظر کتلی شي که نه هغوی ته تعلیم ورکړی شي هغوی ته ښه هنر ورکړی شي که د دوی بیا هېڅوک مرستو کې نه وي او د دې مددګار څوک نه وي او د دوی د ساتلو د پالنې څوک نه نو چې د دې په لاس کې خامخا سنا سه هنر وي دی په کرسۍ کې په ولچیر کې په ناسته باندې ګنډل کولی شي سلای کړی یعنی دستکاری هر قسم هنر چې دی دای په ډېر په خولي انداز سره کوي چې دی باندې تعلیم وکړي شي نو دی په کرسۍ کې په ولچیر کې ناسي دی تعلیم ورکولی شي ټیوشن سنټر ځان له کولولی شي
د مردان د عبدالولی خان پوهنتون استاد پروفیسر تنظیم عالم هم په دې نظر دی چې نن سبا په ټولنه کې د روغو کسانو لپاره هم د روزګار او کار مواقع محدود دي نو په داسې کې مازورو کسان لا نور د مشکلاتو سره مخامخ وي هغه وای د مازورو ژوند تر هغې ښه کیدای نشي چې ټولنه او حکومت ورته پام ونه کړي
اسپیشل ویمن کم چیلنجز فیس کی دا چیلنجز دا ایڈریس کول دا یو ځان له انډیویجوال کار نه دی بلکې کلکټیو ایفرت واړی د سوسایټی د طرف نه او دا یو جرنی دا چې دا اپورچونټیز او دا سکسس سټوریز نه دک ادا خو چونکه هغه شانتی مین سټریم کول پکار دی دغه اپورچونټیز چې دا کم بیریئرز دا خلک اسپیشلی فیس کی چې دغه سردی مقابله وکړي شي او د سوسایټي په مین سټریم چینلز او په ډاون رن کې شامل شي
د روغتیا نړیواله اداره وایي په 2023 کال کې په پاکستان کې د مازورو انسانانو شمیر تقریبا 2 کروڑ دی په دغو کسانو کې د سترګو وګونو جبې د لاسونو اخپو مازوری شامل ده
خو پختنه داده چی زینی ما شمان ولی ما زور پیدا کیگی؟ ده دی پختنه پا زواب که ده پیخور ده لیدی ریدنگو غنتون داکتر زلنده شویب مشال ریدیو تو اول چی ده ما شم لپیدا که دولان ده که ده مین دو سم خیال و نساتل شی نو بیا روستا ده ما شم ده ما زور پیدا که دو چانس دیروی نو موڑی وی هم ده رنگا پا خپل خپلوانو که ودونه کول ریفکی حادثی تیلی سیمیا او ذهنی ناروغی هم د ماشومانو د مازوره پیدا کېدو سبب ګرځي.
د دې مختلف وجوهات کې دي چې کم ټول نمخ کې وجد اغه داده چې پښتو پښتو ناراضي او غی خپل خپلوانو کې ودونه کوي نو بیا د مازوره ماشومانو پیدا کولو چانس وي. بل وجه داده چې د طاقت د ویانې نه استعمالول سوک خزه د ماشوم امید شي نه ته پکار دی چې اغه د طاقت د ویانې استعمالي. زمونږ 50% آبادی د غربت نه لاندې سطح باندې ژوند تیروي نو چې سوک ماشوم بیمار شي او هغې ته ښه خوراک نه ملاویږي نو هغه وایټامینز نه پوره کیږي ماشوم کمزورتیا هغې کې راځي. د یو ښځې زر زر ماشومان کیږي هغې سرم د هغې جسم کمزوری شي هغه هغه مواد هغه ماشوم ته نشي ورکولی چې کم سره د هغې دا ډیولپمنټ کیږي. ډیر کم داسې کیږي چې ماشوم پیدایش په دوران کې هغه ډیلیوري کمپلیکیټډ شي نو هغې د وجې نه بیا خپې لاسونو مازورتیا راځي.
د روغتیا د ادارې د معلوماتو له مخې د نارینه پرتلا د ښځینه مازورانو شمیره زیاته ده. یا د اداره وای دا یوه نړیواله مسله ده. دوی دا هم وای چې که مازوره میرمنې کار هم پیدا کړي نو د مازوره نارینه پرتلا کمه تنخواه یا اجوره ورکول کیږي. داوا دنن بزی خبرونه راتلون کې ونه کې بعد یوه نوې موضوع سره بیا راځو. اجازه ترا کې د الله په امان.
مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزا تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو لستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب انستاګرام ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
سو میں پھر
Thank you.